پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. ازادي رادیو له پی یو استودیو د غرمنۍ خبری خپرونه ته مو زنوري اس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د افغانستان د سولې په اړه د موسکو په لانجمنه غونډه کې به هڅه وکړي چې طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته وهڅوي. د امریکا د کانګرس د منځمهاله انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې ډیموکراتانو په استازو جرګه کې اکثریت خپل کړی، خو جمهوري غوښتونکو په سنا جرګه کې خپل اکثریت ساتلی دی. د دې او ځینو نورو مطالبو تفصیل وروسته په خبرونه کې اوري. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. دا خبرونه فریبا ظاهر اوروي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی. د سولې علي شورا د درلنشا مشر اکرام خپلواک له خپلې دندې استعفا وکړه. د غزنی سیمه ییزو چارواکو تایید کړی چې درې سیمه ییز پولیس د طالبانو په یوه برید کې وژل شوی دی. او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي امریکا ورته په لومړي ځل د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوبو د ستونزو د اوارولو په لړ کې د مثبت رول لوبولو لپاره چمتووالی ښودلی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې علي شورا د درلنشا مشر اکرام خپلواک خپلې دندې استعفا وکړه. د سولې علي شورا ویان احسان الله طاهری ازادي رادیو ته ویل چې د سولې علي شورا د درلنشا مشر اکرام خپلواک نن سهار د کابینې په غونډه کې ولسمشر ته خپل استعفا وړاندې کړه او د ولسمشر غنی له لوري منظور شوه.
زمونږ اجنډا یا لویه خبره خو همدا ده چې د دې لپاره زمینه برابر شي چې افغانستان کې د تویتل بند شي، دلته امن راشي. او د دې کار دپاره به زمونږ غوښتنه دایي چې زمونږ لوری او د طالبان لوری سره مذاکرات ته کښېني، خبرې وکړي او په دې مشکلاتو باندې تر څو مشکلاتو حل لارې وکړي.
نه په بخښنې سره غواړم یو تاسو وکم چې دا د سولې علي شورا د مرستیال حاجي عزیز الله دین محمد ژغ و چې د افغانستان د سولې علي شورا لخوا د په مسکو کې د جوړیدونکو غونډې کې د سولې د علي شورا یو استازی دی او ګډون په پکښ کې وکړي. بیا هم د شغلي اکرام خپلواک د استعفا خبر ته ورځم چې تر دې دمه د شغلي خپلواک د استعفا لامل څرګند سوی نه دی، خو تر دې وړاندې هم مهمو حکومتي چارواکو د بېلابېلو عواملو د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې د مسکو په ناسته کې به هڅه وکړي چې طالبان له افغان حکومت سره د سولې مذاکراتو ته وهڅوي. د سولې علي شورا مرستیال او د مسکو په ناسته کې د ګډون کوونکي پلاوی مشر حاجي عزیز الله دین محمد د نن ازادي راډیو ته ویل چې دوی به د مسکو د غونډې ګډونوالو ته د افغانستان د سولې د روان بهیر او اهمیت په اړه هم معلومات ورکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له مسکو سره تر اوسه پورې هوکړې ته نه دي رسېدلي او د حکومت کوم استازی به هم په دې غونډه کې ګډون ونه کړي. د غزنی سیمه ییزو چارواکو تایید کړی چې درې سیمه ییز پولیس د طالبانو په یو برید کې وژل شوی دی. د غزنی د والی ویان عارف نوري له نن ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو تیر شپه د جاغوري په پشیو سیمه کې د محلي پولیسو پر پوستو بریدونه کړي دي. نوري تایید کړی چې د سیمه ییزو پولیسو د قمندان باشي حبیب په شمول 15 تنه نور ټپیان شوي دي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ادعا کړی چې وسلوالو یې نه پوستې نیولې او تر 15 ډیر سرتیری یې وژلی دی. تکل سوی چې نن به د پاکستان څخه د افغان کډوالو د اجباري ایستلو د مخنیوي لپاره د افغان او پاکستاني چارواکو ترمنځ مذاکرات پیل سي. په اسلام آباد کې په دې بحثونو کې هڅه کیږي چې په پاکستان کې تر 1 میلیون څخه د زیاتو افغان کډوالو د ستونزې د دایمي حل لارې چارې ولټول سي. زموږ غلې ازادي راډیو ری د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي امریکا ورته په لومړي ځل د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوبو د ستونزو د اواري په لړ کې د مثبت رول لوبولو لپاره چمتووالی ښودلی. نوموړي دا څرګندونې د سې شنبې په ورځ اسلام آباد ته د امریکا د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر الیس ویلز تر سفر وروسته په یوې خبري غونډې کې وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د سې شنبې په ورځ ناوخته په یوې خبري کړې خبر پاڼه کې هم وویل چې د امریکا بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز اسلام آباد ته د خپل یو ورځنی سفر پر مهال د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو سره ولیدل او په یو شمېر مسایلو ورسره خبرې وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویل چې له امریکایي پلاوي سره یې دا خبرې په ښه فضا کې ترسره شوې. لومړنی نارسمي پایلې ښیي چې دیموکراتان به د امریکا متحده ایالاتونو د استازو جرګې واک په لاس کې واخلي، خو د سنا جرګې واک له جمهوري غوښتونکو سره پاتې سي. خبري رسنیو ویلي چې دیموکراتان د استازو جرګې د کنټرول لپاره څه باندې 30 اړتیا وړ څوکۍ ګټلې دي. جمهوري غوښتونکو هم د سنا جرګې د کنټرول لپاره فشار راوړی او ویل کېږي چې شایي 2-3 دیموکراتان یې مات کړي وي. د امریکا د کانګرس په منځمهاله انتخاباتو کې چې سه شنبه د نومبر په 16 وسول، د تیرو کلونو په نسبت زیاتو خلکو ګډون کړی و. ولسمشر ډونالډ ترامپ په ټویټر پیغام کې د انتخاباتو وسایل او فوق العاده کامیابی یاد کړه. او د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وایي کله چې له شپږو میاشتو وروسته د امریکا متحده ایالاتونو معافیتونه ختم سي، ترکیه به له ایران د تیلو او ترانسپورټي صنایعو بندیزونه په پام کې ونه نیسي. اردوغان د سه شنبې په ورځ په انقره کې خبریالانو ته وویل چې دا کارونه د نړۍ د توازن د له منځه وړلو لپاره کېږي او دا چې نه غواړي په امپریالیستي نړۍ کې ژوند وکړي. واشنګټن د دوشنبې په ورځ په ایران بندیزونه له سره پیل کړل. امریکا په مې میاشت کې له ایران سره د 2015 کال د اتومي تړون ووت. ترکیه چې ایران د تیلو یو لوی واردونکی هیواد دی، د هغوی ودونو په ډله کې راغلی چې امریکا یو څه وخت ورکړی څو له ایرانه د تیلو اخیستل صفر ته ورسوي. د خبرونو پای.
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. کدا او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د افغانستان د سولې په اړه د موسکو په لانجمنه غونډه کې به هڅه وکړي چې طالبان د افغانستان له حکومت سره د سولې مخامخ خبرو ته وهڅوي.
زمونږ غوښتنه ده چې زمونږ لوری او د طالبان لوری سره مذاکرات تکیني خبرې وکړي او په دې مشکلاتو باندې تر څو حل لارې وکړي.
د غزنی چارواکي د دې ولایت په جاغوري ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو د بریټ خبر ورکوي. د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم په دې خبرونه کې راپورونه لرو. د غرض په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا کانګرس د منځمهاله انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې ډیموکراتانو په استازو جرګه کې اکثریت خپل کړی، خو جمهوري غوښتونکو په سنا جرګه کې خپل اکثریت ساتلی دی. د ازادي رادیو له پی او سټډیو دی غرمنۍ خبری خبرونه ته مو بیا هم زنوري اس نوري هرکلی کوم. د خپل تخنیکي همکار ته روشان په مرسته وړاندې کوم. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او سپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 په صفا او وازی اوریدلای شي. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د افغانستان د سولې په اړه د موسکو په لانجمنه غونډه کې به هڅه وکړي چې طالبان د افغانستان له حکومت سره د سولې مخامخ خبرو ته وهڅوي. د سولې د عالي شورا مرستیال او د موسکو په غونډه کې ګډون کوونکی پلاوی مشر حاجی عزیز الله دین محمد نن ازادي رادیو ته وویل چې دوی به د موسکو د غونډې ګډونوالو ته د افغانستان د سولې د روان بهیر او اهمیت په اړه معلومات ورکړي. ټاکل شوی و چې د افغانستان د سولې په اړه د موسکو غونډه د روان میلادي کال په سپتمبر کې جوړ شي، خو د ځینو دلایلو له امله دغه غونډه تر اوسه ځنډیدلې ده. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدي د سیشن بي پورز ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان حکومت په دې غونډه کې ځکه ګډون نه کوي چې د وسلوالو طالبانو استازو ته د وی دلی په توګه په دې غونډه کې د بلون د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د غراز د موسکو غونډه ته د افغانستان یو شمیر سیاستوال مهمه څېرې هم ویل کیږي ور بلل شوې. دا غونډه بل سبا په موسکو کې جوړیږي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د پلاوی د ګډون په اړه به نور حال د ازادي رادیو د خبريال وصل وصال پر رپورټ کې واورو چې هم د شبکې کابل لسټوري سره د وصال سره مهرباني.
ډېر زیات مننه نوري صاحب. یو څه جزئیات معلومات تاسو وړاندې کړل. نور معلومات دا دي چې د افغانستان د سولې علي شورا وایي د مسکو په ناسته کې به ډېره تمرکز پر دی وي چې طالبان د سولې خبرو ته وهڅوي. د دې شورا مرستیال او د مسکو په ناسته کې د ګډون کوونکي پلاوي مشر حاجي عزیز الله دین محمد نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ناسته کې به له طالب پلاوي وغواړي چې نور په افغانستان کې له جګړې او وینې تویدنې لاس واخلي.
نو زمونږ اجنډا یا لویه خبره خو همدا ده چې د دې لپاره زمینه برابره شي چې افغانستان کې د تویدل بند شي، دلته امن راشي. او د دې کار لپاره به زمونږ غوښتنه ده چې زمونږ لوری او د طالبان لوری سره مذاکرات تکیني خبرې وکړي او په دې مشکلاتو باندې تر څو مشکلاتو حل لارې وکړي.
دا په تاسو یال کې د چې ټاکل شوی د افغانستان د سولې پړه د مسکو ناشته د روان المریزي میاشتې په نهمه د راتلونکي جمعې پورز د روسیې په قربتوب جوړ شي. په دغه ناشته کې د سولې علي شورا د مرستيال حاجی عزیز الله دین محمد په مشرۍ یو شپکسیس پلاوی چې په ترکیب کې حبیبه سورابی، اتو رحمان سلیم، مولوی عبدالخبیر اوچقون او د سولې علي شورا د درلنشا دوه غړي شامل دي. په داسې حال کې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د مسکو په ناسته کې د نه ګډون خبر ورکړی، خو تیر ورځ رویټرز خبری اژانس د یو شمېر روسي چارواکو له قوله خبر ورکړی چې د طالبانو استازو په دې ناسته کې له ګډون سره موافقه کړې او د مسکو یو شمېر مطرحو افغان سیاستوالو ته هم په دغه غونډه کې بلنه ورکړې ده. ویل کېږي چې پوخنی ولسمشر حامد کرزي ته هم په دغه ناسته کې د ګډون ویل شوی دی. بلې خوا د افغانستان د مشان جرګې ادارې پلاوی هم د مسکو د غونډې هرکلی کوي او هیله کوي چې دغه غونډه به د افغان حکومت په همغږۍ ترسره شي. نوري صاحب، هیله هم شته په دې اړه او یو شمېر کارپوهان بیا په دې باور دي چې دغه پلاوی چې ځي ګډون کوي دا دومره باصلاحیته پلاوی نه ده، نو ښایي دومره ګټور تمام نشي دغه بهیر د افغانستان د سولې لپاره. نوري صاحب، معلومات هم دومره ول زما سره.
بله، وصل وصل لته سونه مننه. د افغانستان سولې د شورا د پلاوی چې د مسکو په غونډه کې ګډون کوي د دوی څرګندونې مو واوري دي. په همدې موضوع کې به هم تم کېږو. لکه څنګه چې مخکې مو وویل، د مسکو غونډه ډېره لانج منه شوه. په پام کې و چې دا غونډه په تیر اګست سپتمبر میاشت کې وبخې جوړه شي، خو د ځینو دلایلو له امله دا غونډه تر اوسه پورې ځنډیدلې ده. په دې وروستیو کې هم په دې اړه ډېرې ناندرې راپورته شوې وې چې آیا د افغانستان حکومت په دې غونډه کې ګډون وکړي که ونه کړي. پر همدې موضوع وصال صاحب، تاسو د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ له رئیس حکمت الله اعظمي سره هم مرکه کړې ده. اعظمي په دې باور دی چې د مسکو غونډه به د افغانستان د سولې له روان بهیر سره کومه مرسته ونه کړي. ښاغلی اعظمي د مسکو د غونډې په غونډه کې د سولې د عالي شورا د پلاوي د ګډون په اړه چې دغه پلاوی به څومره ماثر وي او څه نتیجې به ولري پیل کې وویل.
زه فکر کوم چې دا یو طالبان ډېر واضح په خپل اعلامیه کې وویل چې دا د سولې مذاکرات نه دي، دا یو کانفرنس دی چې طالبان به خپل دریځ بیا روښانه کوي او دولت نمایندګۍ څخه به مثلا سولې علي شورا خلک دي. اگر چې دولت وزارت خارجه وایي شوې د افغانستان د دولت په نمایندګۍ نه ځي، دا یو شخصي دعوت دی سولې علي شورا ته او دې څخه معاون اجدر محمد دي. نو زه فکر کوم چې دا غونډه به مثبت نتونه کی نتیجه په سولې کې ونه کی. په څو دلیل، یو خدا دی چې دغه دا غونډه د دولت کمپلاوي چې دا دومره باصلاحیت نه چې طالبانو سره پر سولې باندې مذاکرات باندې خبرې وکړي. یو دومره خبره دا د طالبانو استاد چې راضي هغه د سولې لپاره دی وایي چې ناراض نه، فقط د کانفرنس سره ګډون لپاره او روسي سره چې وعده کړی ده چې ګډون پکې دی لپاره. اوس زه فکر کوم دغه په سیمه کې دغه دا اجماع جوړ شوی ده چې باید په افغانستان کې سولې لپاره په مشترک ډول کار وشي. او په دې کې زه کریډیټ ورکوم ډاکټر صاحب زلمی خریجات ته چې دا د روسانو سره تر کوم اندازې چې خبر یم د روسانو سره ځینې مجلسونه شوي دي. ډاکټر صاحب خریجات مجلسونه کړی دي چې یو تفاهم ته سره رسیدل دي چې افغانان باید په دا مجلس کې.
اعظمي صاحب، کچرته د افغان حکومت لوري یو باصلاحیت پلاوی په دغه ناسته کې ګډون کړی وینو تاثیر به د افغانستان د سولې په پروسه سوای؟
زه فکر کوم چې وګورو داسې په دولت کې متاسفانه داسې باصلاحیت شخص چې دغه نمائندګي دی وکولای شي تر اوسه پورې دولت نه دی ټاکلی. پخوا مثلا مهین صاحب سیاسي وزارت خارجه حکمت خلیل کرزی چې هغه استعفا وکړله و دولت څخه وته، هغه به د طالبانو سره په مذاکراتو کې د افغانستان د خوا باصلاحیت استازی و. اوس داسې څوک نه دی پاته چې رئیس جمهور دی پوره په دغه بخش کې باور پر وکولای شي او یا دې صلاحیت ورکولای شي. ما درته وویل چې پلان دا دی، ځینې منابع دا وایي چې معصوم ستانکزی به د سولې عالي شورا د دغه هیات رهبري ته ټاکل کیږي، خو زه فکر کوم دا به یو څه وخت نیسي. او زما په غالب ګمان باندې چې دا سولې کانفرنس په مسکو کې یو ځل وځنډېدی، په همدې وځنډېدی چې شاید افغان دولت کوشش کړی وای چې دا یو واسطه، خو هغه ته فکر کوم دا به یو څه وخت نورم نیسي. یو باصلاحیت پلاوی ته اشد ضرورت دی د افغانستان د طرف نه، او همدا رقم د طالبان د طرف نه هم دغه فکر کوم یو ډېر ضروري مسله ده چې دوی باید یو باصلاحیت ټیم دی کې کتا چې د کتا دفتر مشر وګوري په هغه کې جنجالونه دي. عباس ستانکزی باید تبدیل سوی وای، مګر تر اوسه پاتې دی. زه په دې باور یم چې د طالبانو قطر دفتر کې به یو تغییر بیا راځي چې هغه به د مشرتابه تغییر یو خواغه تغییر چې پنځه ګونتانامه وو.
اوس چې دغه پلاوی د سولې علي شورا لخوا په مستقل ډول باندې زیل تګډون کوي، سن اسه باید دوی په کومو مسایلو باندې تمرکز وکړي چې د اقل هغه هیوادونه چې د مسکو په ناسته کې ګډون کوي هغوی ته د افغانستان د سولې اهمیت او ارزښت په ډاګه کړي، او طالبان هم دې ته واداره کړي چې هغوی راشي د سولې خبرو ته او مذاکراتو ته کښېني او سن اسه له جګړې لاس واخلي او قناعت وکړي.
زه فکر کوم په دا ټول هیوادونه چې په دا کانفرنس ګډون کوي د امریکا په شمول باندې دا دوی ټول د افغانستان د سولې اهمیت باندې پوهېږي چې په افغانستان کې سوله مهمه ده. دا که افغان طالبان دي که د افغان دولت دی، دا په ټولو باندې په دې باندې فکر کوم په دې باندې ډېر واضح پوهېږي چې په افغانستان کې سوله مهمه ده او باید سوله راشي. مګر مشکل دا دی چې په هغه جزئیاتو باندې په هغه مهم مسلو باندې بحث دی. زه فکر نه کوم چې په هغه موضوع باندې دي په مسکو کې بحث وشي. یو ستونزه دا ده چې مثلا مسکو خپل د افغانستان د افغان طالبانو هغه موقف چې کوم دی د هغه طرفدار کی، نو کله چې کوربا هیواد یا د دې کانفرنس کوربا د طالبانو دغه کینو بیا د موقف حمایت کوي، نو زه فکر کوم بیا د افغانستان پلاوی ته یو ډېر ستونزمنه کار دی چې دوی خپل نظریات په ګډونوالو باندې ومني او ادار کړي.
د افغانستان د سولې او جګړې د انسټیټیوټ رئیس حکمت الله اعظمي و چې په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه د کیدونکې غونډې، او په دې غونډه کې د افغانستان د سولې د عالي شورا د یو شپږ کسیز پلاوي د ګډون د اهمیت په اړه خپل نظر سره شریکول. بل سبا به مسکو د افغانستان د سولې په اړه د دې غونډې انکور به ویل کېږي چې طالبانو ته هم په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په دې غونډه کې افغانستان رسمن ګډون نه کوي. او اوس هم نجا صفائی اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي د امریکا له هغې پریکړې هرکلی کوي چې ویل یې د چابهار بندر په ایران د بندیزونو نه مستثنا ده. د دغې خونی د نړیوالو اړیکو رئیس ازرخش حافظي نن ازادي راډیو ته وویل چې دا اقدام پر ځای او د افغانانو په ګټه دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو دغه اعلان په داسې حال کې کړی چې په ایران د امریکا بندیزونه پلي شوي دي. د چابهار بندر نه د افغانستان پورې د اورګاډي لیکه غځول به هم د بندیزونو نه مستثنا وي چې افغانستان ته پرې د خوراکي موادو او درملو لیږد ترسره کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي د هند په نړیوال نندارتون کې د افغانستان یو شمیر توکي نندارې ته ایښودل شوي دي. د دغه وزارت د ویبپاڼې د معلوماتو له مخې یاد نندارتون د نومبر په 15 پیل شوی او د همدې میاشتې تر 10 به دوام وکړي. په دغه نندارتون کې د افغانستان قالینې، زعفران، تازه او وچې میوې په ځانګړي ډول جلغوزي، قیمتي ډبرې او لاسي صنایع نندارې ته ایښودل شوي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د افغانستان د اقتصادي ودې او د افغاني تولیداتو لپاره د بازار موندنې په خاطر په ممبئی ښار کې یو نندارتون جوړ شوی و. نن د کابل په بازارونو کې په همدغه ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یوه بوجۍ قزاقي وړه 1350 افغانۍ، د بورې یوه 50 کیلو بوجۍ 1140 افغانۍ، د وریجو یوه درې نیمنۍ بوجۍ 2050 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1040 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 950 او یو لیټر ډیزل په 1550 افغانۍ پلورل کیږي، او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 50 پوله، یو روپۍ یورو 6 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 30 پوله، او زر پاکستاني کلدار 1590 افغانۍ.
ناجیا صافی و چې اقتصادي خبرونه او اورول دي ازدي د ډول پی او استډیو د غرمنۍ خبري خبرونه اوري. او سمې و نړیواله موضوع را اخلو. د امریکا د کانګرس لپاره د منځمهاله انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې دیموکراتانو په استاذ جرګه کې اکثریت ګټلی دی، او جمهوري غوښتونکو هم د سنا جرګه کې خپل اکثریت تر اوسه پورې ساتلی دی. دیموکراتانو او جمهوري غوښتونکو دواړو په دې انتخاباتو کې د بری خبره کړې ده. دا موضوع زما همکار رضوان مراد څارلې ده، همداسې ورسره په سټډیو کې دی. مراد صاحب، د امریکا د کانګرس لپاره منځمهاله انتخابات پرون تر سره شول، البته د افغانستان په وخت تر ناوخت تر نیمې شپې پورې تر اوسه پورې هم نتیجې مکملې نه دي راوتلي، خو لومړنۍ نتیجې خبرې شوې دي. او نتیجې څه وایي؟
مننه نوري صاحب. لکه څرنګه چې تاسو په مقدمه کې ویلې، لومړنۍ او غیر رسمي نتیجې تر اوسه چې مطبوعاتو ته رسیدلې دي، د هغې پر اساس باندې دیموکراتان د کانګرس د استازو په مجلس کې خپل اکثریت ته دوام ورکوي، او نظر پوښتنې او غیر رسمي نتایج ښیي چې 23 څوکۍ دوی ترلاسه کړي دي، چې د دوی هغه پوره واک په کانګرس په استازو جرګه باندې قوي کوي. او دغه راه جمهوري غوښتونکو بیا
مراسب ګمانم چې درویشت حد ټاکل شوی و، چې که چیرې درویشت څوکۍ دوی وګټي اکثریت ترلاسه کوي. له درویشت څوکیو نه دوی ګمانم چې 33 څوکۍ ګټلې
تر اوسه پورې. همدغه د نظر پښتنو پر اساس مطبوعاتو خبره کړې ده چې تر 33 څوکۍ په کار وي، لیکن اکثریت د دوی په لاس کې دی بیا هم، او دا به وروستۍ نتیج بیا ښیي چې څومره یې ګټلې دي. په سنا مجلس کې بیا جمهوري غوښتونکو خپل یعنی هغه اکثریت ساتلی دی، مخکې هم سنا د جمهوري غوښتونکو په لاس کې وه. او یعنی دا انتخابات د امریکایي رسنیو په وینا دا څرګندونه کوي چې د امریکا خلک څنګه په دې دواړو ګوندونو باندې تقسیم دي، د امریکا د حکومت او د مخالفانو.
بله، له دې مخکې د کانګرس د دواړو خونو کنټرول د جمهوري غوښتونکو په لاس کې و. دا چې ډیموکراتان د کانګرس د استازو په جرګه کې اکثریت ګټي او جمهوري غوښتونکو بیا په سنا کې خپل اکثریت ساتي، دا به د ولسمشر ډونالډ ترامپ پر اقداماتو څومره اغیز وکړي؟
عین خبره سیاسي کتونکو د امریکا هم کړې ده، ولوی دوه رسنۍ هم کړې چې دا به راتلونکي دوه کاله د ولسمشر ترامپ حکومت له ډېرو چیلنجونو سره مخ کړي. ځکه ډیموکراټانو ویلي یو کچېرته دوی د استازو په جرګه کې اکثریت ګټي، نو د 2018 کال په انتخاباتو کې د ډونالډ ترامپ د سلاکارانو له لارې د روسیې د مداخلې په اړه به له سره نوي تحقیقات پیل کړي، چې هغه په خپله لا د مخې د امریکا ولسمشر ته یو درد سر جوړ کړی دی. دغه راز د ډیموکراټانو استازي ننسي پلوسي چې کېده چې د استازو د جرګې مشر وټاکل شي، هغه ویلي چې دا به د امریکا لپاره یو نوی ورځ وي، او موږ به د هغې په خبره چې دوی به د هغه تحقیقات چې د ترامپ او د هغه د سلاکارانو په اړه کېږي، د هغې یو نوی فیز یا نوی مرحله پیل کړي. یعنی په یو ډول باندې کتونکي په دې باور دي چې د امریکا ولسمشر او سپینې ماڼۍ ته به کچیرته کنټرول د استازو د جرګې د ډیموکراټانو په لاس کې وي، نو ستونزې زیاتې.
بله، یو بل شی چې ډېر راڅرګند شوی دی، وایي چې ښځو په بې ساري توګه کانګرس ته لار موندلې ده، په دې برخه کې څه ویل شوي؟
هم ښځو نوري صاحب او هم د جمهوري غوښتونکو ډیموکراټانو لخوا دا ویل شوي چې دا ځل په منځمهاله انتخاباتو کې په بساري ډول د خلکو ګډون ډیر زیات و. یعنی څلوېښ میلیونه امریکایانو دینه مخکې یا د ایمیل یا د کمپیوټر له لارې آنلاین ووټینګ کړی دی، رای ورکړی دی تر دې ورځ نه مخکې. د ښځو په اړه هم د ښځو ګډون زیات و، هم د ښځو ونډه زیاته وه. په هغې کې بیا دوه د لومړي ځل لپاره دوه مسلمانې ښځې د امریکا کانګرس ته منتخبې شوې دي، چې د مینوسوتا ایالت څخه د سومالی ټبره الهام عمر چې هم مسلمانه میرمن ده، او د مشیګن څخه بیا یو فلسطینی چې راشده طالب نومیږي دا کامیاب شوی ده، او د لومړی ځل دی چې دوه مسلمانې ښځې د امریکا کانګرس ته رسیږي.
بلې، رضوان مراد، له تاسو نه مننه. د امریکا د کانګرس لپاره د منځمهاله انتخاباتو د لومړنیو نتیجو په باب مو واورېدل. ازادي راډیو اوري د دې انتخاباتو په اړه وروستۍ نتیجې به نن خپرې شي. له وروستۍ نتیجو به مو هم خبر شي، خو لومړنۍ نتیجې ښیي چې ډیموکراتانو په استاد جرګه کې اکثریت خپل کړی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو اوري د غزنی چارواکي د ولایت په جاغوري ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د برید او په د برید په ترڅ کې د دواړو لورو ته د مرګ ژوبلې خبر ورکوي. له غزنی د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر پرې رپورټ لري.
د غزنی دولتي چارواکي وایي د دغه ولایت په جاغوري ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په برید کې اته تنه محلي پولیسو ته مرګ ژوبلا وشته ده. د ولایت ویان محمد عارف نوري د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل، تېره شپه د یوې بجې شاوخوا وسلوالو طالبانو د یادې ولسوالۍ د انګوري بازار ته څیرمه د پشیو په سیمه کې د محلي پولیسو پر دوو پوستو بریدونه کړي دي چې درې تنه پولیس یې وژلي، او د سیمه ییزو پولیسو د قومندان باشي حبیب په ګډون یې پنځه تنه نور ټپیان کړي دي. نوري زیاتوي، سیمې ته هوایي او ځمکني کومکي ځواکونه رسېدلي او وسلوال له سیمې څخه تښتېدلي دي. نوري وایي دغه جګړه د ورځې په لس بجې پای ته رسېدلې ده. بل لور ته وسلوال طالبان بیا امنیتي سرتیرو ته د راوښتې ځاني او مالي زیان شمیره زیاته شوي. د دغې ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته په لیکلي پیغام کې وویل، د دوی وسلوالو په دغه برید کې نه پوستې نیولې او تر پنځه ویشت زیات امنیتي سرتیري یې وژلې دي، او یوه اندازه سپک او درنه وسله، مهمات او نظامي لوازم هم په لاس ورغلي دي. د جاغوري انګورو سیمه ګیلان ولسوالۍ ته نږدې پرته سیمه ده چې د کابل کندهار پر لویه لار پرته ولسوالۍ ده. د غزنی جاغوري ولسوالۍ د غزنی تر ټولو پر امنه ولسوالۍ ده چې د دغه ډول بریدونو راپورونه ډېر لږ ورڅخه ورکول کېږي. دا په داسې حال کې ده چې د یکشنبې او دوشنبې په منځنۍ شپه هم وسلوالو طالبانو د غزنی ولایت مرکز ته څیرمه د خوګیانو ولسوالۍ په نقلي مرکز په یو برید کې وو د ملي اردو او شپږ ملي پولیس وژلي وو.
ستاسو لا پیغامونو
شاید عبدالله افغان د کندهار خصوصا سر پاړي کې محترم څنګه چې د جهادي ګوندونو په نوم ائتلاف جوړیږي او بیا پر افغانستان یو تور تیاره راولي. البته دا د مجاهدینو ائتلاف نه دی، دا د افغان کش او د افغان چور او د افغان پروش یو ائتلاف دی. هر څوک چې په ګډ دی، که سید دی، که ملا دی، که پیر دی، که جمهور رئیس زوړ دی، هر څوک، که اتل دی، که قاتل دی، هر څوک چې په ګډ دی، دا موږ نه خوښول نه مو په کار دي. دوی خلکو دا دېرش کاله امتحان شوي دي. امتحان شوی سړی په کانکور کې نه شي کامیابه کېدلی. هغه دې بالا خپل بستۍ په شا واخلي. دې دي د دوی بودیجې او ذخیرې پر کمېدو شوې. اوس بیا غواړي چې خپل بودیجې او ذخیرې ډکې کړي، خپل جیبونه ډک کړي. افغانان بیا د یو ویر او یو سری د اور وکندې کې ور وغورځوي. دا د جهاد په نامه باندې ګټې کوي. دا نه جهادیان دي او نه څوک دي، دا وطن کوش ائتلاف دی. هر څوک چې په ګډ دی هغه ټول دغه دي. وسلام.
والا سلام علیکم زه منصور سٹایلیم د پکتیکا برمل بارډر ته حاضر سره تماس کوم زموږ یو سړک ته چې کومه مومي سړک راغله د بارډر ته دا په جوړې دې ورورا خو بس دا سیدا کنه چې دلته ځنه ډنګ وکړ پاتې دی هغه کوم غادر انجینر هغه وایي چې دا موږ نه غواړو موږ دا غواړو د حکومت نه چې بس مشتلار جوړ کړو شبکې ته ولګوي سکولونه را تراشي زموږ د دامن ولې سولې ده کنه وسلام په احترام
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
دا ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي راډیو په غږ ثبتون کې ماشین کې مو پریښو کور مو ودان پیغامونه تل راستوي او موږ هم هرومرو درته خبرو په دې هیله چې مسؤل چارواکي هم ستاسو غږونه واوري او ستاسو د ستونزو د هواري لپاره اقدام وکړي. ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خبرونه کوي په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره لوی خبرونه کې د اف ام په 13.5 څپه صافه وازی اوریدلی شي. خبرونه په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان د ازادي راډیو نیس پروگرام د تخبرو خو اوس په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې کېدون کې یو ځل بیا پام وکړي د ساده مهمو خبرونو سر لیکونو ته چې فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د مسکو په ناسته کې به هڅه وکړي چې طالبان له افغان حکومت سره د سولې مذاکراتو ته وهڅوي. د سولې عالي شورا مرستیال او د مسکو په ناسته کې د ګډون کوونکو پلاوی مشر حاجی عزیز الله دین محمد ازادي رادیو ته ویل چې دوی به د مسکو د غونډې ګډونوالو ته د افغانستان د سولې د روان بهیر او اهمیت په اړه هم معلومات ورکړي. تمه ده د غونډې د نومبر پر 9 په مسکو کې جوړ شي. د سولې علي شورا د دارلن شاه مشر اکرم خپلواک لخپل دندې استعفا وکړه. د سولې علي شورا ویان احسان الله طاهری ازادي رادیو ته ویل چې شغل اکرم خپلواک نن سهار د کابینه په غونډه کې ولسمشر خپل استعفا وړاندې کړه او د ولسمشر غنی له لوري منزور شو. تر دې دمه د شغل خپلواک د استعفا دلیل معلوم نه دی. د غزنی سیمه ایزو چارواکو تایید کړی چې درې سیمه ایز پولیس د طالبانو په یو برید کې وژل شوی دی. د غزنی د والی ویان عارف نوري نن ازادي رادیو ته ویل چې وسلواله طالبانو تیر شپه د جاغوري په پشایو سیمه کې د محلي پولیسو پر پوسټه بریدونه کړی دي. ټاکل شوی چې نن به د پاکستان څخه د افغان کډوالو د اجباري ایستلو د مخنیوي لپاره د افغان او پاکستاني چارواکو ترمنځ مذاکرات پیل شي. په اسلام آباد کې په دې بحثونو کې هڅه کیږي څو په پاکستان کې تر 1 میلیون څخه د زیاتو افغان کډوالو د ستونزې د دایمي حل لارې چارې ولټول شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي امریکا ورته په لومړي ځل د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوبو د ستونزې د اورولو په لړ کې د مثبت رول لوبولو لپاره چمتووالی ښودلی دی. نوموړي دا څرګندونې د سیشن په ورځ اسلام آباد ته د امریکا د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر علي سویل تر سفر وروسته په یو خبري غونډه کې وکړه. لومړنۍ نارسمي پایلې شي چې دیموکراتان به د امریکا متحده ایالاتونو د استازو جرګې واک په لاس کې واخلي خو د سنا جرګې واک له جمهور غوښتونکو سره پاتې شي. خبرې رسنیو ویلي چې دیموکراتانو د استازو جرګې د کنټرول لپاره څه باندې 30 د اړتیا وړ څوکۍ ګټلې دي. او د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وایي کله چې لشپږ میاشتو وروسته د امریکا متحده ایالاتونو معافیتونه ختم شي ترکیه به له ایران د تیلو او ترانسپورټي صنایعو بندیزونه په پام کې ونه نیسي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زما سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاد النافی همتیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د سیګار اداره د افغانستان د نشې موادو پر ضد مبارزه وزارت لخوا د ځینو عملی سوو پروژو د کیفیت پر اندیښنه لري. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی ستاسو پام د نشې موادو په برخه کې د غونی په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د ننګرهار پولیسو د دې ولایت په څلورو ولسوالیو کې تقریبا 300